دا مشال رادیو دا د نن ورځې خري خبري غړي کې ساسو کوربه ګل اعظم سړي مشي وخت د ماخام 15 بجې دی. په دې خبرونه کې د کابل سرینا هوټل کې د تیر شپې برید وروستي حال، په افغانستان کې د اساف ځواکونو مشر، د پاکستان سفر، په پاکستان کې سخت دریځي او د عربي نړۍ مداخله، د کورم ایجنسی علي شیرزو سیمې د متاثرینو ستونزو، په کراچۍ کې خبريالانو ته ورپیخو امنیتي ستونزو او د شاعرۍ نړیوال ورځ په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حق له دفتر رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټ کې د افغانستان چارواکي وایي بیګا په کابل کې پر سرینا هوټل په سوی برید کې نخ کسان وژل شوي دي. پاکستان وایي هغه رپورټ بې بنیاده دی چې ګواکې د هیواد استخباراتي اداره د اسامه بن لادن په پاکستان کې لښتونه خبره وه. او تازه خبر دا دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین کرایمیا د روس د برخې جوړولو پر تړون لاسلیک وکړ. او سم د خبرونو تفصیل، د افغانستان چارواکي وایي بیګا په کابل کې پر سرینا هوټل په سوی برید کې نه کسان وژل شوی دي. نن سهار په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس د وینا پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ول په وژل شو کې څلور بهرنیان او 15 افغان وګړي دي. د په خبره د وژل شو بهرنیانو تعلق له کینیډا، نیوزیلند، هند او پاکستان سره دی. ویاند پیښې د څرنګوالي په اړه ول دای وای د ریپورتونو لمخي بریټ کوم کې کم عمر ماشومان او هوټل لکه چې مشته معلومه ده امنیت یې ډیر شو. دوی محافظ ته وویل چې موږ دننه تل غواړو او غواړي ډوډۍ وخوري. خلاص دوی بریټ پایل کړی، له دوی سره توپنچه به توپنچه وړې وې ځکه دوی په جرابو کې په پټول کې کامیاب شو. د شپې پر 9 بجې دوی د هوټل په زینو کارکونکو ډزې پایل کړې. افغان پولیس وایي امنیتي سرتیرو څلور واړه طالب وسوال وژلې دي. د وسوال طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د حمله پړه منلې ده. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي دغه برید غندلې او ویلي دغه سي حمله د پردیو ناکامه کوششونه دي چې افغانستان غیر مستحکمه او محتاج کړي. پاکستان وایي هغه رپورټونه به بنیاد دي چې ګواکې د هیواد استخباراتي اداره آی اس آی د اسامه بن لادن په پاکستان کې له موجودګۍ خبره وه. دا خبره د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم د اونیزي خبرې غونډې پر وخت وکړه.
مونږ دغه رپورټونه د وړاندې نه مسترد کړي دي چې دا بی بنیاده او بی ځای دي. دې کې هیڅ نوی نشته او دا هر څه وړاندې هم غلط ثابت شوی دي. دغه لړکی د هوایی ځواکونو پخوانی مشر هم رپورټونه غلط ګرځولي دي. بل دا چې دغه مضمون کې پخپله هم ډیر کمی دی.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خبر شوی رپورت وایي د پاکستان آی اس آی د هغه وخت د مشر جنرال شجاع پاشا د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له پټنځای خبر وو. د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې له کوټې تښتول شوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاصدي له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشې کړي. دا غوښتنه بیګا د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو د عوامي نیشنل ګوند تر مشرۍ لاندې په ټولګوندیزه غونډه کې وکړه. تر غونډې وروسته د بلوچستان سینیر وزیر ثناء الله زیری خبریالانو ته وویل له وفاقي حکومت غواړي چې د ارباب ظاهر قاصدي نوم هم د بندیانو تبادلې په لیست کې واچوي.
ابھی جو ان کے بات چیت
دا اوس چې د پاکستانی ریاست او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي او په هغه کې بیا له دواړو خواو د قیدیانو تبادله کیږي. په دې کې د ارباب قاصدي نوم اچول نه دی. نو د همدې لپاره موږ له مرکزی حکومت سره رابطه کوو چې د ارباب قاصدي نوم دې هم په دې لیست کې واچول شي.
ارباب زر قاصدي تیر کال له کوټې تښتول شوی چې د تښتونې پړه لا هیڅ نه ده منلې. د افغانستان په غزنی کې د نوروز په میله کې 14 سوي چې پکې یو کس وژل شوی او درې نور ژوبل دي. 14 نن ماسپښین د غزنی په سخی تپه سیمه کې شوی ده. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمد وای په سخی تپه کې د نوروز په ویاړ مراسم جوړ شوی. همالته په یو موټر پسې مقناطیسي ماين نشول شوی او وروسته چول شوی دی. تر اوسه د 14 مسؤلیت چانه دی په غاړه خسته وژل شوی او ټپیان ټول عام خلک دي. هم هلته د افغانستان د ننګرهار ولایت د هسکی مین ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو پر یوه ډله هغه مهال وسلوالو برید وکړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د یو کارکونکي له راخلاصولو وروسته کور ته په لاره وو. سرچینې د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو ته ویلي چې په برید کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن راخوشي سوی غړی او د حسن خیلو څلور قومي مشران وژل شوي دي. ویل کېږي چې د قومي مشرانو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د هغو څلورو کارکونکو د راخوشي کولو هڅه کوله چې وسوال طالبانو څه موده مخکې د دې ولسوالۍ په مریسکنډو سیمه کې له ځانه سره بیولي وو. د افغانستان کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د نوروز د میلې په مراسمو کې 14 یو کس وژلی او د کندهار د مرستیال والی په ګډون 8 کسان ژوبل کړي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې نن په جاري سوي یو بیان کې ویلي په ټپیانو کې د کندهار مرستیال والی عبدالقدیم پتیال او د ولایت د دفتر مشر هم شامل دي. د کندهار امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرازق پښواک خبری ایجنسی ته وویل چې 14 نن سهار په شاوخوا 10 بجو د خاکریز ولسوالۍ د شاغا په زیارت کې د نوروز د میلې په مراسمو کې سویدا. تازه خبر دا دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین کرایمیا د روس د برخې جوړولو پر تړون لاسلیک کړی دی. تر دې وړاندې نن د روس ولسی جرګې کرایمیا د روس برخې جوړولو د تړون منصوري ورکړه. د دې ګام په بدل کې پر روس او بخشي مغربي هوادونه دغه الحاق ردوي او وایي چې دا د نړیوال قانون سرغړونه ده. امریکا او اروپای ټولنې د دې ګام په بدل کې پر روس ځینې مخصوصه بندیزونه لګولې دي. یورپیونین خبرداری ورکړی چې که د روس له لوري د سیمې د بې ثبات کولو هر یو ګام اخیستل کیږي دوی به نور اضافي اقدامات کولو ته مجبور سي. بلخوا د یوکراین وزیر اعظم نن له یورپیونین سره یو سیاسي لوازنامه لاسلیک کړه چې له مخې دغه هیواد د اروپای ټولنې 28 هیوادونو ته نور هم ورنږدې سو. او وروستی خبر دا چې د کرکټ د شل اوریزه نړیوال کپ دوم پړاو لومړی لوبه نن د هند او پاکستان ترمنځ په بنگلاديش په ډاکا کې ترسره کیږي. دا لوبه د پېښور په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. هم له دې سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته ورسېږي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د افغانستان حکومت وایي چې په کابل کې د سیرینا په هوټل حمله د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف شوې ده. په افغانستان کې د صاف ازواکونو مشر د پاکستان فوج سره د اخر سره ملاقات کړي. په دې حالاتو کې دا ملاقات څومره اهمیت لري؟
پاکستان دا نوی عمل چې کوم د خبرو اترو شروع کړی نو کېدای شي چې ګاونډي کمانډر یې ځان سره په اعتماد کې اخیستی او بل په افغانستان کې انتخابات.
د کورمی علي شیر سیمې متاثرین د کډوالۍ جون نه تنګ شوي او بیرته خپل کورونو ته تلل غواړي.
جیسے گیس بل دے بجلی بل دے اوبے بل دے رہا چیز بل کو مبان رضی اور سب پیسے نہ کٹے اور روزگار دینے بھی نسخہ تھا وہ تکلیف خام خان ہو.
دا خیبر پختونخوا 400 ضلع صدریاب کی درجن کو یہ وازنی سرکاری پرائمری اسکول حال درکو
دیتا لا تروسا پوری چې کمپلیټ شوی د حکومت حواله شوی د لا تروسا پوری یو استاد نه راغلی. دا تاسو وینئ مخامخ چې پکې سرویس لري او واړه پکې لوبي کوي.
نن په ټوله نړۍ کې د شاعرۍ نړیواله ورځ مانځل کیږي. په موجوده وخت کې د پښتو د شاعرۍ څه مقام دی؟ ندی تر سنگ پخپرونه کې په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د کورونا چار وزارت وای په کابل ښار کې د سرینا په هوټل حمله د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف شوې ده. تیر شپه په کابل سرینا هوټل د څلور تنو وسلوال مخالفینو په حمله کې 9 تنه ملکی وګړي وژل شول او 6 تنه ټپیان شول. یو شمیر افغان کتونکي وای سو چې دولت د خلکو اعتماد ترلاسه نکړي دا ډول حمله مخنیوي به استونمن کار وي. په دې اړه نور حال له کابل د مشال رادیو خبریاله جمیله ظریف راکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه غواړي سو په افغانستان د وسلوالو ډله ییزو بریدونو د تنظیمونکو په پیژندګلوي او نیولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د جمعې په شپه شاوخوا 9 بجې په کابل ښار کې 4 تنو حمله کوونکو د کابل سرینا په هوټل حمله وکړه. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې حمله کې 9 ملکي وګړي مړه او 6 تنه ټپیان شول. صدیقي وایي چې دغه حمله د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف شوې ده.
پایوند مستقیم به انتخابات پیشروی
دا حمله د افغانستان له انتخاباتو سره مستقیم اړیکه لري. دښمنان هڅه کوي چې د تروریستي حملو له لارې د دې هیواد خلک راتلونکي په حق لاندې اندېښمن کړي. د کورنۍ چارو وزارت د تروریستي حمله یو بشري جنایت بولي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه په جدي توګه غواړي چې اول د دې حملې په محکومولو کې موږ سره مرسته وکړي او د هغو کسانو په پیژندلو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي چې دا حملې تنظیموي.
هغه هم درز وای چې په کابل سرینا هوټل د تیر شپې په حمله کې څلور بهرنی وګړي چې د کاناډا، نیوزیلند، هند او پاکستان و، پنځه افغانان چې دوه ماشومان هم پکې شامل و، وژل شوي دي. په دې پیښه کې همدار شپږ تنه چې یو بهرنی وګړی هم پکې شامل دی ټپیان شوي دي. د رپورټونو له مخې په دې حمله کې یو افغان خبریال هم له خپلې میرمنې سره وژل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویندوی چې د حمله له افغانستان نه بهر پلان شوی و چې هدف یې د افغانانو په ذهنونو کې د ویرې اچول و. هغه وایي چې د دې پیښې د جزئیاتو سرګندونو لپاره د کورنۍ چارو وزارت په جدي توګه هڅې کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کتونکي وایي څو چې په نظام کې اصلاحات رانشي او د خلکو اعتماد ترلاسه نشي، د دا ډول حملو مخه به ونه نیول شي. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو دولت په هغه صورت کې کولای شي چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي، خلک بیا د دولت سره همکاري کوي. هلیږي موږ مشکل ټول د دولت ادارې سره، د ولس هم دی او دا مشکلات هم چې رامنځته کېږي د همدغه پسې د ادارې د کابل ټول افغانستان خلک هم په مشکل ګرفتارېږي او دوی هم سره ګرفتار دي.
سره له دې چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي، خو په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو مخالفینو په بیلابیلو ولایتونو کې انتحاري حملې او وسلوال بریدونه وکړل، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی د انتخاباتو د امنیت لپاره جدي هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشریز او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره کمپاین روان دی، په کابل، فاریاب، ننګرهار او جلال آباد ښار کې بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمېر ولسي وګړو او پولیس وژل شوي دي. له دې سره سره د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن هم د نامنۍ په اړه اندېښنې ښودلې دي. د نامنۍ دا پیښې به د افغانستان پر انتخاباتي کمپاین او په هغه هیواد کې پر ټاکنو څومره اغېز ولري، د دې پوښتنې جواب په امیر ساحل راکوي.
په افغانستان کې د راتلونکي میاشتې پر 15مه د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره کمپین روان دی، خو هلته په تیرو ورځو کې په فاریاب او ننګرهار ولایت کې د وسلوالو په بریدونو کې ګڼ ولسي وګړي او پولیس وژل شوي او ژوبل دي. پوښتنه دا ده چې دا ډول پیښې د انتخاباتو پر کمپین او پر راتلونکو انتخاباتو څه ډول اغېز لرلی شي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي د نامنې پیښې له تیرو څه د پاسه لسو کلونو راهیسې روانې دي او د پاند دا به د انتخاباتو پر کمپین او بهیر زیات اغېز ځکه ونه لري چې خلق غواړي بدلون راشي.
دا بدلونه به چې د افغانستان خلق د غتیر لس کلو یا واته کلو نه په دې خو مسلسل دغه رقم ته حملو لمنه ولسی دي. خو بل له دې سره بیا هم دغه انتخابات کوم دي بیت ځین خلک یا د قاندان دغه طرحې وندې کې پروګرامونه وندې کې نو دغه حالت د بدلون لپاره یا دغه جنگ د برخورو لپاره د ثبات راوستل لپاره دې برنامه لري خلک تشویقي چې ټاکنه کې برخه واخلي. چې هم دغه تیر وخت کې په فعالیت کې بدو خو په سبا باندې د ډاکټر اشرف غني غونډه په کندوز کې هلته کندوز ډېر نه امنه یادېږي. خو هلته په لکونو خلک راوتي وو. دغه شان ممکن ننګرهار کې هم چې دغه وضعیت له خلک تنګ دي، ممکن د کوم کاندید لاس یا د هغو پلګانو شاید په زرغاو خلک راسي.
خو په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی یونس فکور وایي د نامنۍ پیښې به هرو مرو پر انتخاباتي کمپین او انتخاباتو اغېز ولري. فکور وایي د نامنۍ د دې ډول پیښو تر شا سیمه ییز استخبارات دي.
کاملا زه په دې فکر کې هم چې مخالفو خواوو او د منطقي استخبارات دا تنظیم کړی ده چې د انتخاباتو پر رانژدې کېدو ښارونه د امنیتي قواوو مراکز او دغه رقم د کمپاینرانو او کاندیدانو انتخاباتي دفترونه دا تر نشان لاندې ونیسي تر څو چې بیر او ډارخ خبره کړي او په نتیجه کې خلک د انتخاباتو نه لرې وساتي او کاندیدان ونه کړی شي چې خپل انتخاباتي مبارزو ته په اطمینان سره دوام ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د نامنۍ پیښو له کبله اندېښنې ښودلې دي او دای ویلي دي چې که امنیت خراب وي نو ښایي د انتخاباتو روڼوالی اغېزمن شي. خو خوشحال خلیل د انتخاباتو کمیسیون په اړه وایي چې باید له خپلې ذمهوارۍ لاس په سر نه شي.
دا خبره تر یو اندازې پورې چې هغه سیمو کې یو څه منطق پکې شته ده، خو دومره نه ده چې د خپلې ذمهوارۍ سوچ ځان مبرا اعلان کړي. داسې نه لیکي ځکه دوی کچې ته پوهېږي چې کومه سیمه کې انتخابات تو اهمیت ډاډمن نه ده او هغه ځای کې خلک اشتراک نشي کولی یا تحدید لاندې سیمې دي او د کورنۍ چارو وزارت ورته دوی ته لیست ورله ده او دوی هم خپل پلټنه وکړي. نو هغه ځای کې بیا اصلا مرکز نه پرانیزي. چې بیا کله مرکز پرانیزي او هلته دوی مامورین یا کارمندان نشي تللی، نو بیا خو هم صندوقونه ډکېږي، خو بیا خو هم د دوی کارمندان او هلته د دوی په موجودیت کې به دا کار کېږي. نو د دوی دا خبره ډیره توجیه والا نه ده.
پر امنیتی اندېښنو سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور ویلي دوی پوره هڅه کوي چې په هیواد کې انتخابات راڼه او له درغلۍ پاک وشي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم په بیا بیا ویلي دي چې په انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو یا د افغان حکومت مداخله به په هیڅ صورت ونه زغمي.
پامیر ساحل چې تاسو رپورٹ وړاندې کول اوریدونکو د پاکستان فوج مشر او د افغانستان کې د ایساف کمانډر ترمنځ تیر مخام ملاقات شوې دي. د دې ملاقات په اړه نور تفصیل د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې دواړه اعلی چارواکو ترمنځ پاکستان او افغانستان په پولو د رابطې نظام موثره جوړولو سره سره په بهمي امورو هم خبرې اترې شوې دي. کارپوهان د دې ملاقات په اړه څه نظر لري؟ کله چې مشال ریډیو په دې باب له دفاعي چارو کارپوه او پخواني بریګیډیر سید نذیر نه وپوښتل نو دغه وینا وه: داسې ملاقاتونه د پوځ مشران ترمنځ د معمول وي، ځکه چې د منطقې په صورتحال دوی نظر ساتي.
پاکستان دا نوی عمل چې کوم د خبرو اترو شروع کړی نو کېدای شي چې ګاونډي کمانډر یې ځان سره په اعتماد کې اخیستی وي، او بل په افغانستان کې انتخابات کې نو د هغې د سیکورټي باره کې به هم چې دوی د بارډر متعلق سو کراس موومنټ کېږي بل انټلیجنس شیرنګ او انفارمیشن د هغې باره کې هم.
بلخوا د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي جنرال راحیل شریف سره د ایساف کمانډر دا وړومبی ملاقات و، او دا ضروري هم و ځکه چې زموږ ملک کې نوی آرمی راغلی دی.
وره چې ایساف فورسز با د کال اخیره پورې د وزیر افغانستان لا او دا وی وته کې بس معاملات په پاکستان پلار اورلی وته شي نشي وته سبا کیږي اغي دا وری دی ایساف چې تک امریکای بلګا وری کې یو سل او سلور رزي پکړی دی په وته را بارا نو کدی اس ساين شو بای لیټرل اګریمنت ساين شو مبیا با ستعداد کې کوتره پاتې کیږي نور بزی نو زکا احکاری ماده دی په معاملې کې چې تراګری خبر کې بس رویا وی او چې هغه وزیر دا
د وینا سره سم داسې ملاقاتونه به را روان وخت کې نور هم زیاتیږي.
دا مشال ریډیو ده.
پر پاکستان په دې وروستو کې له سخت دریځ او وسلوالو سره د همکارۍ او په عربي نړۍ کې په غیر مستقیم ډول د مداخلې تورونه لګول شوي دي. د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د یو نیم ارب ډالرو ورکړه څلوېښت کال وروستو پاکستان ته د بحرین د یو بادشاه سفر او د اوسامه بن لادن په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه رپورټ هغه څه دي چې ځینې خلک یې په شک کې اچولي دي. که څه پاکستان دا هر څه بې بنسټه ګڼي، خو پوښتنه دار ده چې ولې یوازې پر دغه هیواد دا ډول تورونه لګول کیږي. احمد شاه اعظمي د دې پوښتنو جواب راکوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال احمد شجاع پاشا د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په پټنځای خبر وو. ورځپاڼه د داخلي سرچینو لخلې وایي چې د بن لادن په معامله کې ISI یو ځانګړې څانګه جوړه کړې وه. دغه څانګه د یو افسر په مشرۍ خپلواک کار کوي او هیڅ جګپوړو چارواکو ته جواب دی نه و. د دې سربیره په دا وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې سعودي عرب پاکستان ته یو نیم ارب ډالر ورکړي تر څو په غیر مستقیم ډول په شام کې د واکمن رژیم پر راپرځولو کې مرسته وکړي. تر هغه څو ورځې وروسته د تیر نهې په ورځ د خلیجي هیواد بحرین بادشاه شیخ حماد بن عیسال خلیفه د پاکستان په درې ورځني سفر ورغلي. ځینې شنونکي څلوېښت کال وروسته پاکستان ته د بحرین د یو بادشاه لخوا سفر بې مقصده نه ګڼي. د دوی په فکر له پاکستانه غوښتنه شوې چې په بحرین کې له سنی حکومت سره په داسې حال کې مرسته وسي چې هلته ځینې شیعګان د حکومت په ضد راپورته شوي چې په تورن ډول د ایران مرسته ورسره ده. که څه هم پاکستان دا ټولې خبرې بې بنسټ او پر مفرزو ولاړې ګرځولې دي، خو د سعودي لخوا یې د یو نیم ارب ډالر مرسته ترلاسه کول منلې چې د حکومت په وینا یې دا پاکستان ته د تحفې په توګه ورکړل شوي دي. دا چې پر پاکستان ولی په بیا بیا دا تورونه لګول کیږي چې دوی له اسلامي سختریزه وسوالو ډلو سره همکاري کوي او په سیمه کې د وسوال یغیتوب په ضد عملیات نه کوي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي د پاکستان ځینې سیمې د وسوالو مرکزونه جوړ شوي دي، نو د نړۍ پام دې خاطر اوړي.
افغانستان کې چې طالبان حکومت لاړو نو دا خلک زیادہ تر پاکستان ته راغلل، او پاکستان حکومت یا په خواه یا قابلیت نو خو هغه خلکو خلاف یې صحیح ایکشن درسته نه دی اخیستی شوی. نو هغې وجې سره مختلف د وو سره تعین کېږي هم پاکستان خو بوټې نیوی کي چې پاکستان د یو دا مسله شته دی د دې وخت کې خلک دین خلاف ایکشن نه دی اخیستی شوی مختلف وجو سره. او پاکستان پوزیټیو.
پر پاکستان دا تورن هم لګیدلی چې د نور هیوادونو په کورنی سیاست کې مداخله کوي. د پاکستان لخوا د مداخلې بحثونه نه یوازې د افغانستان په اړه کیږي، بلکې په دا وروستیو کې د شام او بحرین په اړه هم خبرې تودې شوي دي. ډاکټر اجاز خټک وایي چې په پاکستان کې زیاتره خلک نه غواړي چې په موقتی ډول د اقتصادي ګټو ترلاسه کولو په بدل کې د نور هیوادونو په کورنی چارو کې مداخله وسي.
پردی معاملو کے دانور گوتے وال منگ دے پارا نقصانی دے نور پردی جگڑے منگا کو مرگرے ملک لی کبل بھی ہم دردی ور سرا کولے چی صدق دا گولے جی خوی خاصا نزیاد پاہے کے شریکی دل زانتا آغا ملک سرا خوب کی گی چکی گی خپل پاکستان دے پارا دیر نقصانی دے دا پاکستان دے پیدا اقتصادی ضرورت ہم دیر جات دے اکانومی دیر خراب دا خدا دا چاگا اکانومی خکی دل خکم قیمت
پاکستان په دا وروستیو کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او حکومت غواړي چې د اقتصاد پر مخ بیولو لپاره د بیلابیلو حکومتونو سره اقتصادي اړیکې پر مخ بوزي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې پاکستان ته پکار ده چې له عرب هیوادونو سره دوه اړخیزه اړیکې پر مخ بوزي او د دوی په سیاستونو کې ځان ښکیل نه کړي.
اگر تو پاکستان اس ریلیشن کو صرف بائی لیٹرل کانٹیکسٹ میں رکھتا ہے کہ بحرین سے پاکستان کے تعلقات،
کچیری پاکستان خپل اړیکی یوازې دو اړخیز ساتل غواړي لکه له بحرین سره اقتصادی اړیکو ته پرتو سره، که د پاکستان دلچسپی وي چې هلته به د پاکستانیانو لپاره د روزګار موقع ترلاسه کړي نو سمه خبره ده، او که هم دا ډول له سعودي عرب سره وي نو ستونزه نشته، خو که د دغه دو اړخیز اړیکو په درشل کې پاکستان د منځني ختیځ او عرب هیوادونو په جګړو کې ځان غوټل وهي نو دا به د پاکستان لپاره ښه نه وي. همدا ډول د ایران او سعودي عرب ترمنځ په شخړه کې پاکستان ته د یو هیواد پلوي کول په کار نه ده. نو زه به ووایم چې د منځني ختیځ په جګړو کې په ځان ښکېلولو سره د پاکستان خپل تاوان کېږي او دا پالیسي به د پاکستان لپاره ګټوره نه وي.
پر پاکستان تر دې وړاندې هم له سخدریزه وسوالو سره د همکاري او پر شامي یاغیانو د وسلو پلورلو تورونه لګول شوي دي، خو پاکستان تل دا هر څه بې بنسټه او غیر منطقي بللی دي.
احمد شاه زمي اوچی تاسو ته رپورټ وړاندې کاوه.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمې نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمې بجې،
سروي
په درې نیمې بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمې بجې.
اوریدونکو، د بلوچستان صوبای حکومت د پاکستان وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له کوټې تختول شوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاصدي له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشی کړي. ظاهر قاصدي تیر کال وسلوالو له کوټې تختولې وو، د دې تختونې پلا چار نه ده منلې. تفصیل له کوټې خدای نور ناصر راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو په یو ټول ګوندیز غونډه کې د پاکستان مرکزی حکومت ته خواست کړی چې د عوامي نېشنل ګوند د تښتول سوي سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسم نوم دی د هغو تښتول سوي کسانو په لیست کې ولیکل سي چې طالبانو تښتولي او اوس یې دوی د پاکستان په بندیخانو کې د بندي طالب مشرانو په بدل کې راخوشي کول غواړي. که څه هم د بلوچستان شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو د روان کال په جنوري میاشت کې د پاکستان له وزیر اعظم او صدر سره جلا جلا ملاقاتونه کړي او له کوټې د تښتول سوي سیاستوال ارباب قاسي د ژر تر ژره او روغ رمټ را خوشی کېدو خواست یې ورڅخه کړی وو، خو له هغه باوجود هم صوبایي حکومت وایي د ارباب عبدالظاهر قاسي نوم په دې لیست کې د مرکزی حکومت لخوا لیکل سوی نه دی. د عوامي نېشنل ګوند تر سیوري لاندې د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ارباب عبدالظاهر قاسي په کور کې تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته د بلوچستان مشر وزیر نواب ثناءالله زهري په خبري غونډه کې وویل ارباب ظاهر قاسي چې دا وخت وسلوالو چیرې یشي هم هلته د بلوچستان د حکومت واک نه دی.
که
څه هم موږ په حکومت کې یو، لیکن مسله دا ده چې ځینې داسې سیمې شته چیرې چې ارباب عبدالظاهر قاسي وړي چې هلته زموږ د صوبایي حکومت واک نشته. نواب ثناءالله زهري وایي ارباب قاسي تښتونکو له بلوچستان ایالت څخه لرې وړي چې هلته د دوی واک نشته، خو د خبریالانو د دې پوښتنې ځواب یې ورنکړ چې څه ډول وسلوالو ارباب کاسای د دوی د امنیتي سرتیرو تر پوستو تیر کړ او دومره لرې یې یووړ. زهری په دې خبري غونډه کې زیاته کړه دوی به د پاکستان له مرکزي حکومت سره تماس نیسي چې د ارباب کاسی نوم هم په هغه لیست کې واچوي چې له طالبانو سره به پرې د بندیانو تبادله کیږي.
ابھی جو ان کے بات چیت چل رہی ہے
دا اوس چې د پاکستانی ریاست او طالبانو ترمنځ خبري روانې دي او په هغه کې بیا له دواړو خواوو د قیدیانو تبادله کیږي. په دې کې د ارباب کاسی نوم اچولې دی، نو د همدې لپاره موږ له مرکزي حکومت سره رابطه کوو چې د ارباب کاسی نوم دې هم په دې لیست کې واچول شي. له دې سره چې د بلوچستان مشر وزیر نواب ثناءالله زیری په دې خبري غونډه کې دې ته اشاره وکړه چې ارباب عبدالظاهر کاسای وسلوالو طالبانو تښتولی، خو په دې غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند په نمایندګۍ بیا بسم الله خان کاکړ وویل دوی په طالبانو دا تور نه لګوي چې ګواکې ارباب کاسای دوی تښتولی، بلکې د په خبره له طالبانو مرسته غواړي.
طالبان کې پاس نه، طالبان
کې موږ دا نه وایو چې ارباب عبدالظاهر کاسای اوس مهال له طالبانو سره دی، بلکې موږ دا وایو چې طالبان دې په هغه سیمه کې له موږ سره مدد وکړي ترڅو ارباب ظاهر د تښتونکو له منګولو راخوشې کړو. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال او د کاسي ټبر مشر ارباب عبدالظاهر کاسای د 2013 عیسوي کال د اکتوبر د میاشتې په 23 نېټه نامعلومه وسلوالو په سپینه ورځ د کوټې له ښاره وتښتاوه چې تر اوسه یې کومه ډلې د تښتولو مسؤلیت قبول کړی نه دی، خو ځینې سرچینې وایي د یو شمېر نورو تښتول شویو کسانو په څیر ارباب کاسای هم د طالبانو لخوا د پیسو لپاره تښتول سوی چې اوس یې له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
که پښتو وایې مشال ریډیو وور.
اوریدونکو، د قومي اسمبلی غړي نذیر خان د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپس یونین مشرانو سره ملاقات کړی دی او ډاډ یې ورکړی دی چې ډېر زر به ورته د تیلو سپلای بحال کړل شي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د پېټرول پمپ یونین جرګه چې د زیارت په ورځ اسلام آباد ته راغلې وه، هم د دغې سیمې نه د قومي اسمبلی د غړي او مسلم لیگ نون د ممبر نذیر خان په تسلۍ بیرته ستنه شوه چې ورځ نیمه کې به ورته د تیلو سپلای بحال شي. د شمالي وزیرستان پېټرول پمپس یونین صدر حاجي رقیب ګل اوه د مشال ریډیو په مننې سره حکومتي چارواکو د دوی مسلې ته پام راوګرځو، خو د دوی تسلی به حل کیږي چې د تیلو سپلای په خپل اوویني. د زیاته کړه مشال ریڈیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي نذیر خان وینا وه د دې خلکو مسلې د اعلی چارواکو په وړاندې ایښې دي او ډېر زر به یې حل روزي. دی وایي
سکم د میر د نارت وزیرستان مسرون، بلکې سکم د ډیزل د پټرول په صدر او د میر د نارت وزیرستان چیف غی انشاءالله خبر شوی دی او ز کوم تا عوام تا گارنٹی ہے ور کا او ز امید ہے لرا چ انشاءالله سبو دا خبر خدای حل کوي.
شمالی وزیرستان کې د پټرول پمپونو او د سپلای د نشوالی د اثرات په حق لا هم د دغه جرګې د یو غړي مولانا ګل رمضان وینا وا.
تقریبا ټوټل په ټول شمالی وزیرستان سه 75 پټرول پمپ کې نه دي، نور په هر پټرول پمپ سه مختلف د 59 سه 10 پرې کسون دا پروزګار باندې نردا ټوټل تقریبا 1000 پر تعداد رسیږي چې د خلک بیروزګار شوی دی. پټرول دا د نقل او د حمل یو اهمه ذریعہ دی، عوام ته کې مود مشکلات دي او کوم ټریفک چې په منډه روان دی اده نه هونه برابر دی، دا څه لکه به هیڅ ټریفک بنا پر روډ باندې او عام خلک ته ډېر مشکلات دي او ډېر تکلیف دی ورته.
د نمائنده جرګې په خبره حکومت په د 13 میاشتې د 15 نیټې نه د تیلو او ډیزل سپلای بند کړی دی او په 2-3 ورځو کې دوی تا د تیلو سپلای اونرسیدا نو د هغې رستو با دراتونکو د پارا کړن لار ټاکی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي. اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وخت د ماخام 15:30 بجې شوې دي. عبدالحی کاکړ نه به د خبرونو لنډیز وره.
د افغانستان چارواکي وايي بیګا په کابل کې پر سرینا هوټل په سوی برید کې نه کسان وژل شوي دي. نن سهار په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس د وینا پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان صدیق صدیقي وویل وژل شوي کې څلور بهرنیان او 15 افغان ښودلي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي دغه برید غندلې او ویلي دغسې حملې د پردیو ناکامه کوښښونه دي چې افغانستان غیر مستحکمه او محتاجه دي. پاکستان وایي هغه رپورټ بې بنسټه دی چې واقعي د هېواد استخباراتي اداره د اسامه بن لادن په پاکستان کې له موجودیته خبر ورکړه. د خبر د وزارت پرس په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت بیان دی تسلیم استم د اونیزې خبرې غونډې په وخت وکړه. د بلوچستان صوبایي حکومت پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې له پټې تښتول شوي سیاستوال ارباب عبدالظاهر قصیدی له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې راخوشي کړي. دا غوښتنه بېګا د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو د عوامي نېشنل ګوند تر مشرۍ لاندې په ټول ګوندیزه وده کې وکړه. د افغانستان په غزنی کې د نوروز په میله کې 14 سوی چې پکې یو کس وژل شوی او درې نور ژوبل دي. دا پیښه نن ماسپښین راخسته شوې ده او هلته بیا په کندهار کې هم د نوروز د میلې په وخت په مراسم کې 14 سوی چې یو کس وژل او د کندهار د مرستیال والی عبدالکریم پتیال په ګډون 8 کسان ژوبل کړي دي. د افغانستان د نوګراها ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو پر یوه ډله هغه مهال وسلوالو برید وشو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د یو کارکوونکي له راخلاصېدو وروسته کور ته په لاره و. تازه خبر دا دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین کرایمیا د روس د برخې جوړولو په تړون لاسلیک کړی دی. تر دې وړاندې نن د روس ولسي جرګې کرایمیا د روس برخې جوړولو د تړون منظوري ورکړه. او د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ د دویم پړاو لومړۍ لوبه نن د هند او پاکستان ترمنځ د بنګلاديش په ډاکا کې ترسره کیږي. دا لوبه به د کشو په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول او ورودونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهید د پاکستان مقامي ورسپانو اداري لوستې دي او په غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړي.
نن ایکسپریس ورسپانا خپل ادارې کې وایي چې پاکستان کې د مختلفو پیښو له کبله حکومت د یو شمېر ننګونو یا چیلنجونو سره مخ دی. یو طرف ته د ملکن د لادرک کسانو معاملې هم عدالت کې روان دي او عدالت وفاقي حکومت ته حکم ورکړی دی چې دی کې دي د ذمهوارو پوځي افسرانو پر ضد مقدمه درج کړي شي. دغه رنګ بل طرف ته د ترهګری ستونزه هم ده او د دې د هواري لپاره حکومت لګیا دی د مذاکراتو لپاره کوششونه کوي. نو اوس به کتې شي چې ټول چیلنجونه حکومت څنګه حل کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ پاکستان کې د ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ مسله هم پرته ده چې لکبلی صنعتونه په ټپه ولاړ دي او د دې په وجه باندې یو شمېر خلک هم بیروزګار شوي دي او همدارز اقتصاد هم کمزورې شوی دی. ادارې وړاندې لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې حکومت ته بې شمېره مسلې مخې ته پرتې دي. خو که حکومت د دې مسلو د حل لپاره سنجیده ګامونه پورته کړل او د زړه د اخلاص کار وکړو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې حکومت په دې مسلو باندې قابو موندې شي. دریا خیری کې لیکي اوس چې په پاکستان کې په کوم انداز غیر ملکی سرمایه کاری کوي او معاهده کوي نو که دا سلسله هم دغه شان روانه پاتې شوه نو یقینا چې پاکستان کې به یو نوی دور پیل وشي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې سپریم کورټ کې د ملکن بندیخانې نه د روکل شو 15 کسانو کیس کې اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د زیمور پوځي افسرانو په ضد یې مقدمه درج کړی ده. ادارې مخ کې وایي چې د بيدرک خلکو لړکي د عدالت خفغان او غصه زکه هم په ځای ده چې په زرګونو نوی نو په سوونو خلک د ملک د مختلفو برخو نه اوچت کړی شوی دي او د دوی خپل خپلوان در په در ګرځي او دغه لړکي د بلوچستان نه یو قافله پیاده اسلام آباد ته راغلی ده چې مقصد یې د حکمرانانو زمير راوي خول دي. ادارې زیاتوي چې په یو اسلامي ملک کې داسې بیګنا خلک روکېدل ډیره عجیبه او نامناسبه خبره ده. کيو تن د ملک یا د ریاست په ضد کاروایی کې ککړوي نو باید چې هغه ته سزا ورکړي شي خدا عین او قانون مطابق او پکار ده چې په هغه په عدالت کې په ښکاره مقدمه او چلولې شي. خدا سي بي تپوس سوک د ځان سره ساتل په هر جوړ غلطه خبره ده. حکومت لا هم پکار دي چې دې معاملې کې د ځن نکار ناخلی او د بيدرک خلکو بازیابۍ لړکي په عدالتي احکاماتو عمل درآمد وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه داون لیکي د خبر پښتونخوا پولیسو لپاره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ځانګړي معاوضې او تاوان اعلان شوی دی خو د دې ګټه به اعلی چارواکو ته زیاته او د پولیسو عامو سرتیرو ته کم رسیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه وایي که څه هم امریکا او ناتو اتحاد په اروپا کې د روسیې روستوی ګامونو له کبله اندېښمن دي، خو له افغانستان خپله ټوله توجه اړول نه غواړي. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شان اورو.
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي، د ترهګرۍ خلاف جنگ د پاکستان امنیتي ادارو کې تر ټولو زیاته د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمه ځپلې ده. دا صوبه چې د بیلابیلو قبایلي سیمو سره پولې لري، د پولیس ذمواري یې ډېره زیاته ده چې پکې د دوی خپل ژوند هر وخت د خطر سره مخ وي. خیبر پښتونخوا کې په روان کال کې تر دې دمه په ترهګر بریدونو کې 13 پولیسواله وژل شوي او 8 زخمي شوي دي. تیر کال په دې صوبه کې دا شمېره د 160 نه اوښتي وه. ورځپاڼه لیکي د خیبر پښتونخوا د پولیس ذمواریو او قربانیو ته په کتو سره به دا خبره سمه وي چې دوی ته د مناسب معاوضه ورکړل شي. خو دې لړ کې چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو لپاره د کومې ځانګړې معاوضې اعلان شوه، هغه به د تنخواه په شرح ورکول کیږي. نو دې کې دا مسله ده چې د پولیس اعلی چارواکو ته به د لوړې تنخواه په نتیجه کې ډیره معاوضه ملاویږي او عام پولیسواله به کمه معاوضه ترلاسه کوي، چې دا به مناسب نه وي، ځکه چې که قربانیو ته وکتل شي نو عام پولیس والا پکې د اعلی افسرانو نه زیات او وړاندې دي، او دا حقیقت د پولیس د ریکارډ نه هم ثابتېږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د یورپ په لور د نوي مخالفتونو سره وړاندې کیږي، امریکا او ناتو د امنیت په لړ کې تر ټولو مهمه موضوع یعنی د افغانستان په اړه غور کوي او هڅه کوي چې د مسلې ته خپل پاملرنه او وسایل ورسوي. د ورځپاڼې تر مخه ناتو چې په افغانستان کې 12 کال جنگ وکړو، اوس هم غواړي چې افغانستان هغه لوزنامه د اصلیک کړي د کومې تر مخه چې به ځنې بهرني ځواکونه د روان کال تر ختمېدو وروسته هم پاتې شي. خو د ورځپاڼې په وینا د لړکې ناتو مجبور ده چې د یورپ د سرحدونو دفاع هم یقیني کړي. دا تشویش په خاص توګه د هغې نه پس زیات شوه چې تیره هفته روس د یوکرین مهمه برخه کرایمیا د ځان سره شامل کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي تر دې دمه نه د واضح شوه چې د روان کال د ختمېدو نه پس به څومره بهرني ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د مینډیټ تر مخه د روان کال تر اخیره به دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت ختم شي او د نوې لوزنامې لاسلیکولو لپاره موجوده ولسمشر حامد کرزی نه تیاریږي. خو چارواکي وای چې راتلونکي میاشت په افغانستان کې ولسمشری انتخابات کیږي او امید ده چې نوې منتخب ولسمشر به دغه ستراتیژیکی لوزنامه لاسلیک کړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي ایران د موقتی اټمی تړون سره سم چلند کوي. د اټمی انرژي نړیوال اداره وایي د یاد تړون عملی کولو پروسه د پلان مطابق روانه ده. د وال سټریټ ژورنال د ورسپانه د دې مقالې نوري برخه ل اصرار علم مومن نورو.
واسی جنرال لیکي د اټومي توانې نړیوالې ادارې د زیارت په ورځ ویلي وو ایران چې د تیر کال په نومبر میاشت کې ل شپږو لویو طاقتورو هیوادونو سره کوم تړون لاسلیک کړی وو، تهران د هغې مطابق چلند کوي. د دې ادارې په خبره ایران اوس د یورینیم تر 40% پورې له غني کولو ډډه کوي او له وړاندې تر 40% پورې د غني شوي یورینیم د ذخیرو په کمولو یې لاس پورې کړی. تر یادې کچې پورې غني شوی یورینیم د وسلو په جوړولو کې کارول کېدی شي. د اټومي توانې نړیواله اداره وایي ایران د خپلې ژمنې سره سم د اوبو د هغه ریاکټر په جوړولو باندې په لویه پیمانه کار کول بند کړي دي، کوم چې په راتلونکي کې د پلوټونیم د جوړولو لپاره کارول کېدی شو. د ادارې په وینا ایران د ریاکټر د پلانونو په اړه د معلوماتو ورکولو وعده هم پوره کړي. همدارا د توانایي نړیوالې ادارې په ریپورت کې راغلي دي چې ایران د موقتی تړون لاندې د یورینیم د غني کولو په اړه خپل تحقیق او کار ساتلې دي. د تیر کال په نومبر میاشت کې ایران د نړۍ لشپږو طاقتور هیوادونو سره یوې لوزنامې ته ورسېدو چې له مخې ایران ژمنه وکړه چې پر دوی د لګیدلو بندیزونو د نرمولو په بدل کې به تهران د خپل اټومي پروګرام ځنې جدید برخې غوسی کړي. دغه شپږ میاشتنی تړون چې د روان کال د فروری په 6 نیټه یې عملي کېدل پیل شول په اړه د توانایي نړیواله اداره میاشتنی رپورټ ورکوي. اوس مهال ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د خبرو په اخیری برخه کې دي چې موخه یې یو بشپړ تړون ته رسیدل دي چې دا رنګ د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه د توانایي نړیوالې ادارې اندېښنې لمنځه وړي شي. د زیارت په ورځ یو اروپایی ډیپلوماټ ویلی وو په ویانا کې روسي مذاکرات د دې باوجود مثبت وو چې داسې اندېښنې وې د یوکرین پر بحران د شپږو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ خبرې اغیزمنې شي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اور دن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د انګریزي ژبې او رسپانې دی ایکسپریس ټریبیون د پاکستان او اروپای ټولنې ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو اترو په اړه یو رپورت خپور کړی دی. دا رپورت په لیکنه د دې مذاکراتو هدف د پاکستان او اروپای ټولنې ترمنځ د اړیکو جاج اخستل او هغوی ته وده ورکول دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورت غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان او اروپای ټولنې ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو اترو دویم پړاو به په راتلونکي اونۍ کې په برسلز کې پیل شي. رپورت د اروپای ټولنې د چارواکو له خولې لیکي چې په دې خبرو اترو کې به پر همکاریو او د ترګرۍ د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي. پاکستان او اروپای ټولنه به د دې مذاکراتو پر مهال د همکاریو د 15 کلن پلان په اړه هم خبرې اترې وکړي او په جنوبي اسیا کې به د رامنځته کېدونکو بدلونونو جاج واخلي. ریپورت لیکي په دې بدلونونو کې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او په دې هیواد کې په راتلونکو انتخاباتو کې د پاکستان کردار هم شامل دی. د پاکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په دې پلان کې همکاري، بهرنۍ او امنیتي تګلارې، د پرمختګ پروژې او تجارت شامل دي. په پاکستان کې د اروپای ټولنې سفیر لارس ګونر ویګمارګ ویلي په دې خبرو اترو کې به له پاکستانه کډوالۍ او د اروپای ټولنې په ځینو هیوادونو کې د کډوالو د ستونزو پر موضوع هم خبرې وشي. د سفیر لارس ګونر ویګمارګ په وینا اروپای ټولنه د پاکستان او هند ترمنځ د تجارت عادي حالت ته راګرځولو ملاتړ کوي. هغه ویلي چې دوی د خبرو اترو له دې دویم پړاو څخه کومه خاصه تمه نه لري، خو د هغه په وینا د پاکستان او اروپای ټولنې په اړیکو کې ډېرې مهمې دي. په پاکستان کې د پرویز مشرف پر ضد د روانې مقدمې په اړه لارس ګونر ویګمارګ ویلي چې دوی د دې مقدمې ملاتړ کوي او له هر چا سره باید له قانون سره سم چلند وشي. د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د سوي یو پښتنې په ځواب کې لارس ګونر ویګمارګ ویلي دا د یو ټاکل سوي حکومت پریکړه ده او اروپای ټولنه یې پوره ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په کورم ایجنسی کې د علي شیرزو سیمه متاثرین وای چې دوی په کډوالۍ ژوند کې سخت تنګ شوي دي او خپل کورونو ته واپس تلل غواړي. په 2009 کال کې د وسلوالو طالبانو خلاف فوځي عملیاتو د شروع کېدو وروسته د دې سیمې نه خلک په کډه مجبور شوي ول. چارواکي وایي چې د سیمه متاثرین به د دې میاشتې په 15 نیټې د واپسۍ عملیې شروع کړي. نور حال د طارق اورغزی پر رپورټ کې ورو.
په قبایلی سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د شمیرې تر مخه د علي شیرزو سیمې نه د بیکوره شو کورنیو شمیره 3200 ده. په دې کې شاوخوا 1500 علاوه نورې ټولې کورنۍ په کرایه کورونو او یا خپل خپلوانو کره اوسیږي. په پیښور کې میش د مرغانو سیمې انعام الدین مشال لوډیو ته وایي چې په کډواله ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي او خپل کورونو ته واپس تلل غواړي.
هلته خو بس کار بار نه وانو، کرایه نه وي، بیلونه نه وو، فیسونه نه و. دی واجینا خپل زندگی ته اله شو عدالت هر چی گیس بیل ده، بجلی بیل ده، او به بیل ده، هر چی بیل په مبانی رزی او سه پیسې نه غټه او رو سوزگار ده نه وین استاد به تکلیف خامه خانو مشومان تربیت به کول ډیر خراب ته او سکول ته نشوسته ولې دلته فیسونه واړی او موږ دا فیسونه ته کوي نشو.
په پیښور کې میش د شمخي سیمه یو بل کډوال محمد شاه وايي چې حکومتي چارواکو ته د دوی د واپسی هیڅ فکر نشته او سیاتوي چې نه پوهیږي چې تر کله پورې به د خپل سیمه نه بهر د کډواله ژوند تیروي.
پس لوکي هم سره ډېرې واده وشولې، خو بس اوسه پورې د مو بدقسمتي دا ده چې غوته څه حقيقي شکل نه دی ملو شوی چې واپسی شوی. مطالبه خو د مو دا ده چې اول خو زر تر زره د مو واپسی وشي، څه خلک په خپل علاقې کې دوباره بحال شي. ټولو نه زیات ټایم د مودي علي شرزي کوم وشو چې موږ خپل ځان ډسپلیس شوی یو بهر شوی یو.
په سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای مشر عمران وزیر سره موږ چې کله په دې اړه خبرې وشوې نو مشال لډیو ته وویل چې د سیمې متاثرینو واپسی به د دې میاشت 15 منټې نه شروع کیږي. نوموړي زیاته کړه چې علي شرزو سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده، نو ځکه دوی د سیمې متاثرینو د واپسی فیصله وکړه.
تقریبا مختلف میٹنگوں کے دل آفاغے کے دار خیری کی سائٹ سو چودہ 25 مارچ نمبر دی واپسی ورسرا ورسرا منگ اور پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور ورسرا آئی ایم دا کمپین چلائی
اور اگزو ایجنسی سرا پپولا پا منزلی کرم ایجنسی کی تعمیر وطن کوہ سفید آپریشن ماموزے پناما باندے بیا بیا پوزی عملیات شوی دی. پالی شرزو سیما کے 2009 کال رہی سے دوسلوال طالبانو پر زید پوزی آپریشن روان دے. تاریک ارگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی.
دا مشال خبریالان خبری ٹولنیز کلتوری او ادبی رپورٹونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوښیده. خبر پښتونخوا 400 ضلعي صدریاب اسکر بیره کلی کې د ماشومانو جنکو یوازنی پرایمری سکول دی چې د تیرو درې کلون رئیس د ځای خلکو په وینا وران ویجاړ پروت دی. د ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې ډېر ژر به دغه سکول د زده کړو لپاره بیا پرانیزي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
پیخور نه 45 کیلومتر لری پروت ته 400 ضلع سکول به رکلی کی د ځای مشرانو په وینا 2011 کې د دوی د جنکو ماجمانو لپاره جوړ کړی شوی پرایمری سکول تلا تر دې د مانخو استادان ناغله دي او نو د ماجمانو داخلي شو بي دي. هم دغه وجره چې دا وخت پکې د تیرا به کور شوی کورنۍ او د ځای خلکو ساروی یا زناور اوسيږي. هم دغه کلی او مشر ارشد مشال لیډو ته په دې حق لوای
د دې پرانی سهو په 2011 کې شوی و د تا لاتروسا پورې چې کمپلیټ شوی د حکومت حواله شوی د لاتروسا پورې یو استاد نه راغلی. دا تاسو وینئ مخامخ چې پکې سرویس لري او واړه پکې لوبې کوي یا پکې داسې ډی پی راشي هغه پکې له شل ورځې تیری کی نو بس دا د کلی خلکو ته تکلیف شته.
د سکول بیر کلی یا بل مشر مبارک شاه وای چې د دوی دولس کننې لور سبق هم په دې وجه پرې خو دو چې په خپل کلی کې سکول نو او د بل کلی لری سکول ته بدلله.
زموږ ماشومان لری سکول ته تکلیف دی وتا
عرفان اللہ دا پاکستان تحریک انصاف گند باندھے ٹکو نوکل چیدوی خو دا انتخابات اڑان دے ڈیر لوز نہ کڑو والے اوس تیو کال تیرو دو ورس تو ہم حس حملی گاہ میں نہ دے پورتا کڑے
حکومت مطلب دا چې دا داوا کې چې څنګه انصاف او تعلیم چې پړمبی دغه دی پوره باندې نو دلته خو دې دا غي کالو شو او دا سکول هم جوړ دی پکې چې غي اکشن واهلي قدم دی واهلي وزیر تعلیم دی وړي پوره اکشن واهلي دا سکول دی کولو کې موږ
یو مشر عبد القادر چې حکومت له دغه ځمکې په اجاره ورکړ دا وایي چې لا تر دې د حکومت دوی ته نه خو د اجاره پیسې ورکړ دي او نه دوی سره د دوه کسانو د نوکرو وعده تر سره کړه او کچري حکومت خپل معاهده باندې عمل نه کوي دوی وایي چې دا سکول به وران کړي او خپل ځمکې به واپس کړ شو. ولی هم پدې لړکم چې کله د 400 ضلع د زنانو د تعلیم څنګ مشرانو سره تماس ونیول نو د ډیرو هڅو ورستو د تعلیم محکمې د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ مشر شمس مشال لیډو ته وویل چې دغه منصوبه باندې کار شروع دی او ډیر زر به دا سکول پرانستی شي. تحریک انصاف صوبائی حکومت نا وختن وکړه چې یو خو پاکستان تحریک انصاف پرائمری سبق پانگریزی جب کی د کول فیصله کړی دا او په تعلیم او صحت کې بیړنی حالت اعلان کړی دی نو بل خو دې د دوی ستونزو ته هم پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو په کراچۍ ښار کې تیره میاشت ځینو رسنو په مرکزونو د وسلوالو طالبانو لخوا د حملو وروسته د دغو دفترونو سخت امنیت نیول شوی دی. د حملو د ښکار شو دفترونو خبریالان وای ځینو امنیتي ګامونو د دوی په مسلکي کار هم اغیز کړی دی. دا چې په کراچۍ ښار کې د رسنو د مرکزونو لپاره کوم ډول امنیتي ګامونه پورته شوي دي په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې د مطبوعاتي ادارو آج، بزنس ریکارډر او وخت ټی وی په دفترونو په دې وروستیو کې د لاسي بمونو حملې شوي، خو د ټولو نه زیاتې حملې وخت په وخت د ایکسپریس میډیا ګروپ په دفتر او گاډو شوي چې په ترڅ کې د دغې ادارې سره تړلي درې کسان وژل شوي او ځینې نور جوبل شوي دي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټی وی مشر اسلم خان مشال رادیو ته ویلي د حملو وروستو د امنیتي ګامونو مقصد یوازې او یوازې د دغه ډول نورو حملو مخه نیول دي. دی وایي د رسنیو د مرکزونو د خوندیتوب په موخه دا ګامونه پورته شوي. خبریالانو ته هم موږ دا ویلي چې خپل امنیت ته لومړیتوب ورکړي او خبر وروستو کړي. همداراز د ایکسپریس میډیا ګروپ یو خبریال چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د اورپکۍ او وسلوالو ډلو په اړه د خبرونو جوړولو په څانګه کې کار کولو مشال رادیو ته ویلي تیره اونۍ ورته په لومړي ځل د خپل دفتر چارواکو د دغه ډول د خبرونو نو جوړولو ویلي دي او هغه اوس د خپل پخوانی بیټ پر ځای په بدل بیټ کې په کار کولو ګمارل شوی دی. خو د ایکسپریس ټی وی مشر اسلم خان وایي د حملو را وروستو د ریپورټینګ په برخه کې خبریالانو ته څه نه دی ویل شوي او نه کومې خاصې ډلې ته د کوریج زیاتولو او نه زیاتولو په باب له بدلونونه شوي. دی وایي مخکې چې یوې مسلې ته څومره توجه ورکول کېده اوس هم هماغومره توجه ورکول کېږي. اوس چونکې طالبان او حکومت د یو بل سره مذاکرات کوي نو ځکه دې لور ته زیاته توجه ده. دې لور ته زیاته شوې توجه قطعا د رسنیو په مرکزونو د حملو سره تعلق نه لري. دا چې د امنیت په نوم خبریالان په ځینې موضوعاتو د کار کولو او په ځینې نورو د کار څخه منع کول په آزاده خبریالۍ څه اغېز پرې باسلی شي په دې اړه په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر ډاکټر توصیف احمد خان وایي د دې څخه ډېر اغېز پریوزي. د خبریال اصل کار همدغه دی چې خلک له رښتیا او خبر کړي. که څه هم په پاکستان کې خبریالان خوندي نه دي خو په داسې حال کې د لږ وخت لپاره چپ پاتې کېدل مصلحت ګڼلی شو. خو مستقل طور داسې کول او یا هم د دې له وجې د رسنیو تګلاره بدلول نه دي پکار. د توصیف احمد خان په خبره د خلکو ساتنه د ریاست کار دی او دا ساتنه د حقیقت د پټولو للارې نه بلکې ریاست یې باید د خپلواک او ځواک للارې عملي کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د شاعرۍ نړیوال ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې د شاعرۍ په اړه د ولس په ذهنونو کې شعور را بیدارول دي. په موجوده حالاتو کې د پښتو شاعرۍ په کوم مقام ولاړ دی او په دې کې څه ستونزې دي په دې اړه له مشال رادیو د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دا راپورټ اورو.
نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د شاعرۍ نړیواله ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې د شاعرۍ کول، لوستل او د دې د ودې لپاره اقدامات کول دي. دې لړکی د نورو ژبو سره سره د پښتو ژبې شاعرانو هم په خبر مردان، سوات، کوهات، کوټه او کراچۍ کې دستوري تابعیا کړی دي چې په کې د پښتو شاعرۍ د اهمیت په اړه مقالې او مضمونونه وړاندې کیږي. د دې ورځې په رڼا کې دا وخت په پاکستان کې د پښتو د شاعرۍ او د شاعر د مقام او د دوی د ستونزو په اړه کله مشال ریډیو پیښور کې د پښتو ژبې شاعر ادیب روخان یوسف زینو پختل نو هغه وی
د فکر کوم چې موږ د شاعرانو چې کوم صورتحال دی او دوی د کوم ستونزو سره مخ دي په هغه کې بنیادی خبره هم ده چې زموږ ژبه چې کوم دی پښتو ته هغه اهمیت نه دی ورکړل شوی. که چېرې د سرکار سره سره د ژبې ته اهمیت ورکړل شو دا ژبه څومره شوه چې دا د روزګار سره وتړلی شوه، د لین دین سره، د کاروبار سره وتړلی شوه، نو بیا به خلک چې کوم دی نو پښتو لولي هم او د پښتو شاعري هم دي او دا هغه سره د پښتو شاعر تا ودیب چې کوم له نوم تکلیف راشي.
لو کراچی څخه شاعر ادیب او نقاد ریاست تسنیم مشال ریډیو ته اوه موجوده دور کې د پښتو شاعران خ او معیاري شاعری کوي چې د نړۍ د نورو ژبو د شاعری سره یې مقابله کې کې خو دی شو، خو د شاعری تخلیک کار ته هغه مقام نه ورکول کیږي چې د هغه حق دی، او که چیرې یو شاعر ته د هغه مقام ورکړل شو نو هغه به نور هم خ او معیاري شاعری وکړي.
د نورو نړۍ قانون چې کوم دی هغه په شعوري تور باندې بیدار دي، هغه په تعلیمي تور باندې، په شعوري تور باندې، په علمي تور باندې بیدار دي او د هغه تربیت شوی دی. زمونږ د چاپیریال هغه شان د تربیت چې کوم نه کیږي چې مخ خپل هیروز او پیژنو. لہذا موږ یو د کرکټ لوبغاړی چې یو چوکا یا چوکو لګي هغه به په وګو باندې کینو چې کوم دی هغه ته هغه ورکوم مقام. او شاعر او ادیب چې کوم دی د یو قام د پاره د سونو کلونو د هغه د ذهني تربیت ذمہ دار دی، او موږ ډیر زیات د افسوس ته غره خبره چې هغه هغه مقام ورکول کې ناکام وي.
همدارس د کوهار سره تعلق لرونکو شاعر عمر مختار اپریدی مشال ریډیو ته وي د پښتو شاعری کوونکو ته نن هم په سپک نظر کتل کیږي، نو څنګه به دغه شاعر بیا ښه شاعری وکړي؟
پښتو ژبه چې کومه ده دا تیر مو صرف چې په دا وغدا شاعر ژوندۍ ساتلې ده، او خو شاعر ته هغه مقام نه دی مېلا په مشرق کې کوم چې د شاعر حق ده. کته څنګه په کلو په باندې کې نن هم شاعر ته دم ویلې کیږي. اکادمی ادبیات کردار هم متنازع ده، سرکاري حاضر سرویس خلک هم دا چا چې شپېته شپېته زره تنخوا ده هغه هم 15000 وظیفه اخلي، خو حقدار ته حق نه ملويږي. شاعرانو کته سوچو کې د خپل شاعر اکثریت شاعرانو غریب طبقه ده.
د پښتو ژبې د شاعرانو ادیبانو په وینا چې د خیبر پښتونخوا د تیر دور حکومت د پښتو شاعري او کلتور او ژبې د ودې لپاره خو سلګ ډېری هلې ځلې کړې وي، خو موجوده حکومت په دې باندې بیخي چوپ دی. د ذکر وړ ده چې د شاعري عالمی ورځ په داسې وخت کې مانځل کیږي چې د وړاندې ورځو کې د قومي اسمبلی د اطلاعاتو په سټینډینګ کمیټې کې د پاکستان د قومي ژبو په حواله یو بل منظور کړی شوی و چې پکې ویل شوی و د پښتو په ګډون د ټولو علاقایي ژبو ته د قومي ژبې درجه ورکړل شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو نه روستې خبری خبرونه واوریدل چې پای شی بوتر رسیدلې وو. یو سوشي به پاتې دي چې عبد الحی کاکړ ته پکې وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان چارواکي وایي بیګا په کابل کې پر سرینا هوټل په سوی برید کې 9 کسان وژل شوي دي. نن سهار په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس د وینا پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ویل په وژل شوو کې 4 بهرنیان او 5 افغان وګړي دي. پاکستان وایي هغه رپورټ بے بنیاد دی چې واقعي د هیواد استخباراتي اداره ISI د اسامه بن لادن په پاکستان کې له موجودیت خبره وه. د خبره د زیارت پر اساس اسلامات کې د بهرنیو چارو وزارت ویان دي تسلیم اسلم د اونیزي خبري غونډې په وخت وکړه. د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې لکټي چشتول سوي سیاستوال ارباب ظاهر کاسای دي له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشي کړي. دا غوښتنه بیګا د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو د عوامي نشل ګوند تر مشرۍ لاندې په ټول ګوندیزه غونډه کې وکړه. د افغانستان په غزنی کې د نوروز په میله کې 14 سوي چې پکې یو کس وژل شوی او درې نور ژوبل دي. 14 نن ماشین د غزنی په سخی تپه سیمه کې سوي ده. او هلته بیا د افغانستان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د نوروز د میلې په مراسمو کې 14 یو کس وژلی او د کندهار د مرسیال والی په ګډون 8 کسان شوبل کړي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې نن په جاري شوي یو بیان کې ویلي په ټپیانو کې د کندهار مرسیال والی عبدالقدیم پتیال او د ولایت د دفتر مشر هم شامل دي. د افغانستان ننګرهار ولایت د حسکی مینه ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو پر یو ډله هغه مهال وسلوالو برید وکړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د یو کارکوونکي له راخلاصولو وروسته کور ته پلارو. سرچینې د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې په برید کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن له خوشي سوي غړي او د حسن خیلو څلور قومي مشران وژل شوي دي. د روس مشر ولسمشر ولادیمیر پوتین کرایمیا د روس د برخې جوړولو په تړون لاسلیک کړی دی. تر دې وړاندې نن د روس ولسی جرګې کرایمیا د روس برخې جوړولو د تړون منظوري ورکړه. اسرائیلی ولسمشر شمون پیرس د اسرائیل او ایران ترمنځ سولې ځاړي کوښښ کړی او وايي يهودي دولت د جګړې زرد نه دی. دا خبره نوموړي د چهارشنبه پر ورځ د مشال لیډو له ایراني سانی سره د نوي کال په مناسبت کړې. او د کرکټ د شلو ورځې نړیوال کپ د دوم پړاو لومړۍ لوبه نن د هند او پاکستان ترمنځ د بنګلادیش په ډاکا کې ترسره کیږي چې د پېښور په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
اوریدونکو دا مشال لاړو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. هم دې سره خپل کوربا ګلایاز د خبرونو ویونکي عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اساق امیری ته اجازه ورکړي. که تاسو چرې په دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا ریډیو خبرونه به واورئ. خامخا ملرې او خوشحاله اوسئ.